سو یو
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل یم. 1902 میلادی کال کې لمړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې دلته ښوونځی و. د عبید الله یابوبند په نامه تر 5م ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور شو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نو مالته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چې نه هلته د امنیتي وظف سي سمه نه وه نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود. یو البته قبول نه سو. یو فرمول سي د سنو په ډول لپاره و. البته دقت ډېر لوړ و. نو هغه وخت باندې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل. نو بیغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابان سنې تبدیلیږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې سته. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي. ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي سنې دوه درې ډول دي. نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده. بیا هغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي. یو سنه یوازې ترې زده کوي. نو کانکور کې به ځینې وخت سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا ښوونځي کې وم او ماتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې وم، هلته لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معایناتو له دغه سره مخامخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو هلته مې عملا زده کول. نو ټیکنالوژي در ما علاقه وه. زه ډېر په ښوونځي په ماتم سیم کې وم چې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملا وخت ډېر علاقه وله. خو کله چې بیا زل کانکور ازمین وروسته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې آپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم. ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمسټر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو. د لمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل. یو نړیوال بانک جایزه و، ولسمشر کرزی و، ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نغدي جایزې و نور راکړلې. هماغه ډېر ښه ایډیا ول ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل هماغه یو سافټویر نه لاسرسی کولی سوې. خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دوه کټګوري ته زولاړم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 و. خو متاسفانه هغه پروژه به وروسته لغوه سه. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول. چې زه به نوې ایډیا درلودی. نو زه په هغه دوه کټګوري کې ومه. خو هغه ما ونه اونس وختلې دلیم داسې پروژه لغوه سه. نو زه هماغه دوم سیمسټر نه وروسته ټکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمسټر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه. د افغانستان کې د ټرافیکي ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیکي پیښو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه له جنګ نه راوروسته دوم تلفات دي له ټرافیکي پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل. څو کانفرانسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډېر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څو میاشتې هغې سرکار وکړه دا عملي سي او عملي کېدل هم ډېر اسانه وو ځکه هغه ټولو شل تر 30 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي او دغه افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس وو هغې لپاره به یو سمارټ فون ورکړل سوی وای او هغه یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نورې د موټرو د مالک مشخصات ورته راړول که چېرته موټر کومه ستونزه وای یا غلا وای یا بله ستونزه وای نو هغه جریمه کوو او پیدا کوو نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایطو سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن زموږ لرو هغه ټول په دې کې سنجول سوی ته کې سمارټ فون هر چیر چارجېدو خدا هم متاسفانه عملی نسو قسم ما میاس مې سوي
عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و تخنیکی لحاظ امکان درلود ډیر کم امکانات ته اړتیا درلوده یعنی 3600 ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک هم ریاست د قیمت پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول وسه دور تحریر څوم باندې یو دل نیم دا وسه ډیر لوی کچا داری فساد وو تو یعنی که زو هم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمي کومي هغه ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخ نیول کېده ځکه هیچا بیا نه سوی کولی تله یو چانه پیسې واخلي او مثلا د غیر قانوني موټر وچلوي یعنې ستونزه یوازې همدغه ادارې وه نور کومه ستونزه یې نه وه ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونو کې بهر کې غی کار کول غی لم سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسره بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشنونه بم جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغه نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوانتون له دریم سمستر له پیل څخه شروع شو بیا خو وروسته دا کیسه اوږده شوه تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه نو تر اوسه هم دې برخه کې لګیا یو
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده
بل بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زه محصول وم ما کارم کول نو بیا مې خدا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم بیا مې رجستر کړه او د جی پی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا ما غو مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوي د موټرو د غلا مخنیوي د موټرو څار او رجیابي د ماشومان او رجیابي د سایلو رجیابي سافټویر نور جوړو ویبسایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريانو څارنه ول او دغه مسؤلیت ولو لګره د خپل بد مشمان او ستار لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان درایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما په تکل خو د افغانستان د شرایط د سیوس نور یعنی د ته جوړ نه مو څو مس کار باندې وکړه دا ډیزاین مو کوه اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه ته کورونا را ل او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو دماغ دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید لا موټر څخه واخی لا اډی څخه واخ په اصطلاح موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو سي خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سره پلار چې موټر ته کینی نو هغې لپاره ډېر منظم سیستم کار کول، خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې شو. یو دلیل دا و چې د نظام سقوط شو او وروسته بیا د بدلون نه داسې څه نور اتي هېچا دې ته زړه نه کول چې آیا اوس به وکولی اوس په دې برخه کې به کار وکړو. نو هماغه دوه کاره تر اوسه هم په نیمه کې پاتې، دغه کار نه اوس په حساب د افغانستان په کچه باندې وړو، اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو هغه اوس هم فعال دي، اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تاسو ویل چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعاله ده په افغانستان کې، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغییرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر و پخوا، اوس دا نشته. آیا له دې سره سره ستاسو کمپنۍ چلیږي؟
څاروان صاحب، زموږ چون مشتریان پیرودونکي څخه له 2013 کال را په دې خوا لرو، موږ دغه موټر د جی پي ایسونو نه سپړي دي اپلیکیشن مور کړی، دغه خپل موټر دغه لارې څاري بندوي، لغلای خوندي کوي، همداسې ماشومان لپاره، همداسې کارکوونکو لپاره، داسې نور سافټویرونه مې د اداراتو د کار او دې لپاره جوړ کړي. دغه مسله نو هم مشتریان ستا په زرګونو دي، د اوس هم د موږ اپلیکیشن نه ګټه اخلي، خو شمېر یې لږ کم شوی ده. دلې ما شرایط دي او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي، ولې بیا هم امیدواري سته، ځکه افغانستان کې د اوس موږ تاسو وینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک یې کاروي، تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي، مثلا د افغانستان 83 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په یو ډول دي ډول سره، مثلا یا قوي یا لږ ضعیف انټرنیټ. نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته، خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، او لږ هغه ثبات خبره ډېر زموږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک که پانګونه کوي نو هغې لپاره اوله خبره ثبات ته، چې دلته زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي، یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي. نو هغه شرایط پته من لږ احتیاط کوو، او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته، ولې د نوي وختونو او نوي سیسټمونه چې داسې پیسله رامنځته کړو، د هغې لپاره یو هنځه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته، تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل شي، یعنې یا د دنیا سره جوړ شي یا دنیا له دې سره جوړ شي، زموږ لپاره سیاسي اړخ بل اخره دې څه کوي.
اوس پر راشو د مصنوعي ذهانت موضوع ته. په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډېر کار شوی دی، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي او نوې صنعت ته، بیخي او نوې دنیا ده، دا اوس بدلون تاسو وینئ ټوله دنیا حیرانه کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل، فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو. ښه دلې هم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ. نو دا اوس په دا اوس فیلنس زه روسي ارقام مې کتلو، تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي، او په اداراتو کې لګیا دي، او مثلا په نورو شرکتو کې لګیا دي، تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي. مصنوعي ځیرکتیا خو د ډېر ډولونه لري، د اوس روسي شمیرې ما وکتلې، زه سره کار کوم، 3200 سیسټمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي، په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي، یعنی له کاپی رایټر نه نیولې تر لیکنې، تر ایډیټر، تر ګرافیکا، تر تصویره، مې ته سفرونه منم ولېګله. نو یعنی دا ډول په ډیرو برخو کې کار کوي، او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده، همې د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده. نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره ده چې هم ننګونې سته، هم فرصتونه سته. ننګونې د افغانستان غوندې هیوادونو لپاره دي چې دا خلک بیخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي، او ګټه یې هغه هیوادونو لپاره، کمپنیو لپاره ده چې هغه په دې برخه کې پانګونه باندې کړي، لکه مایکروسافټ او اپل او نورو کمپنۍ. دغې تاسو یاره میاست ک وین یار دومې سره دغې لس زره کارمندان له دندو ایسته کوي، پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي.
ډېر خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي، دومره زحمت باسو، دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، همداسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي لسی، دا دي خو دا کارونه نه سي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دوی دغه د ودې کچه ډېره زیاته ده. یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړئ، هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړئ، هغه په ظرف د څو ثانیو کې دا ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې دوی د ټولو نړۍ کې کوم منابع دي هغې ته لاسرسی لري، یعنی ډیټا ډېر په لوړه کچه تحلیلوي او له یاد نه وځي. بل د انسان یو ستونزه که تاسو ورته فکر وي، دا چې کله یو انسان مړ کېږي، د هغه تجربه او د هغه هر څه زده کړې له صفر کېږي، نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو چا په شپېته کلنۍ کې راواخلو، یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه واخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله د هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپله کوي، هغه نه صفر کېږي. نو په ټوله کې بیخي واخین په ادب لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې د ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او د مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان ټول څخه بیخي وځي. نو دې کچې ته ورسېږي چې بیخي موږ به له دې سره نور تعامل نه شو کولای، ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم که تاسو چټ جی پی ټي فور راغوي که نه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي تھری په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او د هغوی غته ذکر رښتیا درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډېرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او د هغوی پوسټونه مې کتل. ډېری د هغوی ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کېږي، واخین که سړی زه خپله درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی، په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل په ډیرو پلانونو کې خو حتی بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي، څېړنه وکړي، له چټ جی پی ټي څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د هیوادونو بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخه نه نیول کېږي. واخه دا داسې تاسو وکتل دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته د هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کېږي راکټ پاته کېږي، وده نه کوي، زده کړه نه کوي. موږ کمیاد وي یو وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې ادې خپل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا یې رہی، ځکه چې د موبایل له برکته موبایل کې شسته نو ذهن مې همدغه سلټ هم وخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندېښنه ده،
دا یو نه ډېر لوی اندېښنه. دغه څوک کې زه اسپانوي زبل ولما ورسته ورسته چې مصنوعي ذکاوت راغوي، زب د اسپانوي زبې له لوستلو یې پښیمانه کړم. دلې هم دا ده چې زه چې هر څه پر انګلیسي ورته لیکم، هغه یې په هغه آن ټایم کې یعنی ریئل ټایم کې اسپانوي ژبې ته ژباړي. کوم طرف چې له ما سره اړیکه لري چې هغه سره تلیکي په عیني ریئل ټایم کې، یعنی په هماغه لحظه باندې ما ته یې مثلا انګلیسي ژبې ته ژباړي. نو څه چې موږ کتل
دا اوس خو بخښې دا هم د اسپانوي ځینو پرمختللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته دا وروستۍ کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیاي ټولنه زه ډېرو سره مخ یم، دومره زه تملګری یم. دغه وروستۍ دوه میاشتې کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم، هغه راته ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه دومره تیز ټایپ کړای شم. کنه ابل زما ورته ولیکل چې مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه، یعنی کېدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي، ماته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله. کنه ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې، کنه سروان صاحب څوک ده؟ یعنی واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو درکړی وای کېدی ستاسو ایرانځی دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت په اړه لرم. نو دا مې تر دې پورې وویله چې واخن زه دا خپله ګورم اسپانوي زه به ما باندې ودروله، مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم، ما زه سر بیا کته وروسته کلیک کوم، ورته هم زه دغه ایمیل ته خپله ولیکه که نه، نو خپله ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند سیریټ کوي، هغه لکه زما مغز لولي که نه. حتی ډېری وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې نه وه، زه ورته ولیکله که نه، زه یو موضوع لیکم کمپنی وال ته دا خبره وکړه، کله چې زه دوه لیکلی کوم بیا وروسته ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولیکي، په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا مې دغه وړې برخې درته وویل. حتی دغه ډېر وخت زه چې کتابونه چې لولم، حتی اول خبر دا چې راځم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کې نه لولم که نه، نو دغه څوخت ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم چې رانه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري، هغوی سره به دغه څه ډول چلند څه ډول، یعنې موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو، موږ یې چلنج کړی. پاته پرون مې یوه مقاله وکتله چې هغې کې دا خبره کړې وه چې دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنې ته فکر وکړه چې دا یعنې د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوي چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې. یعنې که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده، هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ تر منځ دا حل کوي. ته یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنې که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسې کوم ویبسایټ وګورئ چې پر انګلیسي ده خو که تاسې وایاست دا ماته په فارسي ترجمه کوي، نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې چې هغه ویبسایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ سوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي، خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونه ده. مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغسې نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزورې دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده. مثلا همدغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي، خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي، لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي. لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خو تاسو کې ډېر لوی نه پیږم څومره معلوماتي، خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن و دی واټسن په نامه یو روبات ته غیر کلن کار رو باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده. او دی د اوس که تاسو هر ډاکټر وګوري هغه شپږ وکاله زده کړې کوي، بیا تخصص کوي، بیا د یو چا تداوی کوي، بیا وروسته دا ډاکټر مړ کېږي، ټوله تجربه یې ورسره ځي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی ده، هغه د نړۍ د ټولو ناروغیو په اړه پوهېږي. پاینې وخت کې دغه ټول وروستۍ شمېرې هم په ماغه لزمانې خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري له دې نه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړې نه رامنځته شوې ده، د دغه په اساس تداوي کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځای نیسي. تاسو که دغه څو ورځې مخکې کتلي وي له چین کې 2000 کیلومتره لرې فاصلې څخه یو ډېر مغلق د اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو د روبات په وسیله باندې. یعنی یو ډاکټر 2000-3000 کیلومتره لرې په یو بل ځای کې سیستم ته ناست او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو. نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو چې 0.03 ثانیې ډیلیم نه و پکې یعنی تاخیر نه و پکې کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دا په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډیرې دا اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو ستونزه بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه لري اوس ډیر پوهنتونونه دی او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي ناس په خپل هیواد کې کار دی یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوی دی او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده
اول خبر ده چې دوی چې لولې ما باندې دا ډېره مهمه ده زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلین چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم هغه ته به مول ګوري تاسو داسې یو برخه وایي چې هغه احتیام له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته داسې کار نسته یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دغه طبیعي خبر د بل هیواد په قوانین نه پوهیږي نو ډېری دا په دې پورې اړه لري د چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نسته مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي که د طب برخه راواخلي که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي زما اول خبر ده د ماسلین دی لډیر هغه برخو څخه یعنی پیسې نه دی وایي هغه جغرافیایي وي دوم خبر ده دغه ټیکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو د نورو هیوادو کې کار ور باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده یعنی دا وګوري مشکل دي چې ما په نظر پوانتون وایي د دې بجړ فکر وکړ چې دا شی زو وایم آیا دا برخه زو وایم آیا د دې توسو افغانستان کې اړتیا سته بهر کې اړتیا سته آیا د کار هغه زمینی څه ډول ده ما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکړي دومره خبره ده چې ډېری برخي تاسو زو وګورئ پروګرامینګ دا کنور ټیکنالوژي برخه دي د په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي یعنی هر افغان که فرض کړه داخله د افغانستان کې جبه یې نه زده په یو نیم کال کې هم جبه زده کولای شي هم د یو مهارت زده کولای شي په اروپا کې ورته اړتیا ده دا اوس یو ګوري د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډیر تر سلویک سلنه کارکونکي آنلاین دی سره کار کوي حتی په نوري وادو کې کار کوي حتی د اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي یعنی آزاد کاری چې ورته وایي مثلا په هفته کې 500 لیو کس سره کار کوي آنلاین 500 لبل سره کار کوي نو دا دغه دند ډېر جغرافیایي کې نه زده افغانستان کې مزده کړی افغانستان کې د کار راته پیدا سي افغانستان کې نه کیږي افغانستان کې د اوس مش شاوخوا مینونه خلق بیکار لرو نو ما په نظر په جاړه دی فکر وکړی چې په نوري وادو کې څنګه وکول شي غل لپاره ډیر آسان لاره ده مثلا ټیکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري مثلا د نوري اداري برخه سي دي مثلا د اوس انلاین پېتلا راکړ ورکړه ده مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنی برخه کې او ته ټول مې خبر ده چې په کوم مهارتو دی پویږي دی غل لپاره دی بل شل سیستمو کې ځان راجستر کی
ډیر زیات مننه سحر صاحب سلامت دی
ډیر زیات مننه لته څخه